خوش، خدا نگهدار.
دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په مغونډو کې ډیر نخ کاریده، د سه شنبه په ورځ په کابل کې په واغونډه کې د طالبانو د مشر هبت الله خنزاده ویناګانی د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یاد څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړي. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنه نو ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل ټنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او لامل یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا سل میلیونه ډالر اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبه په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا کله او احترامات مکبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوسته اله د تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سر یاد صحت چمه بم پتن می ورځ کون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځ لوست او هم لوست نه اله د چې د تیر ورځ لوست نه به تاسو ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سر یاد نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکان کوز مرستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی مې سپی پری هم درنګز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرستاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي ډبري، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زکان کو د پرا توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو هوجو ګلری ځکه کو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپو هیجو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې ترڅنګ که درمنو ګلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه 3000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې ایستل شوی و. یعنې خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر سره سپله. کله چې دغه د 28 سیمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي. او لاجبر شدید رنزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیسه سوري، او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنزکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزو د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنو زده کون کو لاجبر په هان چي دي، یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چي دي، دي عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو لال په حق له بلوچي لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګران بایه تیجو زیرمې په فنی او عصري بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګران بایه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسئ د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو، لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی له ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په پخوا یې رایستل باندې پیل سوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل سوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سري او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول سوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدر منځ کون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې ده، چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو او اوبو باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي، او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاد د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا تر لاسه راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، نو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي. بل هم د دې تر څنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دیګونو، لمریز سراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یت سوي دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو مجاتاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې مجاتاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي وو، او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو، الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو ځکونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو ګلالي ځکونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړی به او پیسې پوسي او سږي بل داسې درس په ری چې زستاس په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی کدر منو کله لیسه کون کو زبر شنا غم فاری و زره هم تاسو ټول تشرف پاس پم عدد ولا سم ټول جغرافیا مزمن او هم لو استاهله د تاسو ټول کدر منو کله لیسه کون کی برتر و غوړ او صحت مند او سری او د صحت چم مون پتن می ورځ کون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لوست در سی احدا به هم هغه مو ذکر نه چین وز به مر تاسو پر لوست کې ول ولو عبارت ل لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکه کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داس نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمی شي موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسم حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درو دي موږ تاسو بنسبې کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ اگر موږ غواړو چې کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې وره افغانستان کې د ترانسپورت یو لړ ډیر مهم او ګټور وسیله له جملو څخه شمیرل کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې تر څنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک پر مسری د دې په اوله سونی مې ملي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دا بایسکل دوا سرخونه یعنی دوی د عربی درلودلې او یو چوکاټي درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سرګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه وځي دا چې د بایسکل څخه د ترانسپورت وسیلې په توګه ګټه اخیستل کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاده کچه سره چې دا د کومې ځنګچاوي چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاده کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکونکو بایسکل چیز مشهوات لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشين په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچې چې د مرپګران هیواد افغانستان کې په زیات انداز سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایه د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ درمو نو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دم پرې ترانسپورتي وسایل و پیژندل و سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق معلومات لاسته راوړو. که درمو نو زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ولولو او راوړلو په پرمختګ کې موږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمیر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زره او دیارلس ته دی، البته څلور لک نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنا شکړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی تر منځ د عرداتو تر منځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دی هغه تاسو ته په جدول کې بنا شکړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمیر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو، یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمیرنه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته شول چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمیر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري بنشه کړي دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات یې درلودلې، ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه یې موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لاري پیژنو. لوی لاري څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي، چې که ټولنیز چارې موجود واوسي، چې که صنعتي تولیدات واوسي، چې که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي دي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځې څخه بل ځای ته تلل او تا ګور تا کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې، نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستون سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لار څخه استفاده وکړي. همدارنګه کدرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچېرې ولسوالۍ واوسېږي، ککلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لاری موجود وو، سیجه محصولاتی کشی موجود وو، سیجه او له هیواد سخه باند دبانی باید د گوانډیو هیوادونو سره سیاسی او اقتصادی همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو. نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتی برخه ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادی برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرژو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامینځته سپلې، تقریبا د هیواد 50 سرنه بودیجه چې ود دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدل، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې رشيوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل، چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لارې چې بیا هغه له منځ څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پیښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلای شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داسې نه وایم چې هم خاص موږ په هېواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو، چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دورانی حرکت څخه د نامنظمې دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی سو. او دویم چې دي درنو ځکونکو، بیلی او پریشی ویلاري چې دي. بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي، لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې تر څنګ که درمنځ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات ترغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لاره په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی لای احترامات مکبول کی قدر مناقله لیس کون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول ته شرف واس ما ده ول سم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته یلا د چتا ټول قدر مناقله لیس کون کی برتر او جوړو صحت مند او سر یاد صحت چم بو پتن می درنو ز کون کو د چیز مرسته سونه نورزی په ول سم ټولګي کی اتم لوستی نو یلا د چتا ټول بد تیر رزلستنه په پراو د کی کټول سره زکړی وو سی او نیو لوسته چمتو والی ولري. خو ز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسی موضوع چي ده په پانسټ افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتابعی بسپی پری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت تله نمرې په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت دویم لاسی سنیا د ماشینی سنیا څلرم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه په پښور توګه سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو کډرمنو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله د ستلوستر پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګلالیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مرتب تاسو په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت پیژنو کډرمنو د کونکو لکه څنګه چې مرتب تاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمرنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي یا هم مرتب تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمرنی مهم توکي کوم چې مرتب تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته مرتب تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې تر څنګ د مرونو ګلالیز د کوونکو کچیر مرتب تاسو وایو چې لمرنی یا هم توکي کچیر مرتب تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لمرنی شکل ته مرتب تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال مرتب تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مرتب تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ مرتب تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لمرنی باندې چشوا او اوس دغه کوم باندې چې مرتب تاسو لسته راوړي دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لسته راغلی د دې لمرنی باندې چې و په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپلن نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرنی خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته ست لاس راغلي همدارنګه کډرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرسته په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیري تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د بډې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنی څنګه وو او ورسره دغه څخه څنګه لاسته راغلی یعنی دغه بیلګه به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره هغه څنګه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دا کوم توکي شي د څنګه لاسته راغلي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیری وي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ رزینو زموږ خلک لډیر په خاصه په کوچنی ولاسي د سکاو کې د لاسی صنایعو باندې بوختی لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورنه دی او داس نور د اړتیا وړ توکي شي دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر څو هغه خلک خپل ورځنی اړتیاوې ور باندې پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور په رول سره د صنایعو او د هغوی ودی ته د ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچیر حکومت دغه برخه ته هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دا به زموږ تاسو د اقتصاد په پالیسی په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچېرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسېږو نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنۍ یا اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پر کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د اړتیاو ورته برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وویل سو چې د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي یو په واسطه سره پر کولې، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې و کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات له همداسې صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلې. د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع او محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالي اوفدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتی مهم کلم لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نو شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې واده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هېواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت و پیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدرمن زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاری موخه لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وو، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی، هم یو ولوی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي، دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک و، چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړه و، چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپنه او دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وړه کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلسګینه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري سکون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه برښنا خان خو لري زل به هم تاسو ټول ته شرقاس مې مدد ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر مزد کوون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه ته عامه کې ورده. خو وګړو لري سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوس کول ولو عبارت دی. لمړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورتونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ځکونکو د پراته وجو او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کوز مړه تاسو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به مړه تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به مړه تاسو هوایی ترانسپورت وو پیژنو او هم چې نه هوایی ترانسپورت پس مړه په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګ د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورتونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوي هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کو، نو په دې کې مر تاسو ته ټول اسانترین او چټک لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دی چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورتونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای ته مې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بای یا هم کې مچ دی ګران ته مې شو، خو چټکا پروسه ده او په لاند وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایی ترانسپورت لپاره څه ټینګوالې سو هغه کچیر زموږ تاسو سیاسي مشکلات او سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایی ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګ له دې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې ویزه کې د چ دي ډېر زیات مصرف کوي نه پاب دي خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چری هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایی ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایی ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمګران هیواد افغانستان یو غرنی هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې وېشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځول او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي، خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کشیر دې هم د لوی لارو ته ځواب نسی ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواو څخه د وچ په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته وشر شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د اړتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت دي درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل شي درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهي په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1300 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت دی. په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1300 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې تریست پاده کړل. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زکون کو هوایی شرکتونه او ډګرونه ستو ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کو. درکدرمنو زکون کو ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې موږ تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رولیږد دغه کوم حمل نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کدرمن زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1315 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1315 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1315 مریض کال کې بیا پرته د دې کار پایته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دغه کار پایته ورسېدی چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه یې تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلون کې نور هم پراخ سو چې کله 1300 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له پاسخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال سو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندوز جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1315 مریض کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1315 مریض کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونه مول شو د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډه سره ویلې چې درنو ځکهونکو د هیواد هوایی شرکتونه چې دي یو په خپل اریانا افغان هوایی شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایی خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په اړه کې معلومات ترلاسه کړل د چې یو څه سی او سی جاوې سم معلومات ترلاسه کړې. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او کنیکشنز په اړه کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکی پیژنو. اړیکی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په اړه کې مثلا وایو مخابرات د ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنز د لیکونو غژونو اکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورکي او رسول یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیر واټونونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابیلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیر واټونونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د پزال لري نوري سپی او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي چې د رادیو او نوري سپی به په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په حق له چې نیادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او